ترنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت د مازیګر څلور بجې دی. د اوسنی رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر پنځو بجو دوام کوي. په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې ولې ځنډېدلې دي. د طالبانو د مرکزي پلاوي لیست مو هم ترلاسه کړی. د دې نورو موضوعاتو تفصیل د خبرونې په ترڅ کې اوري. لومړی مو نوریاس نوری د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله خبروي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د اورزګان چارواکي په ترین کور کې په یو برید کې د ملي امنیت د ښاري مدیر دی وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا ډیموکرات ګوند ملي کنګرې په دوهم ورځ جو بایدن رسمن د ولسمشري لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه. د بیلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې د دې هېواد د بیداري ملاتړ او د بیلاروس د خلکو د انتخاب درناوی وکړي. خبرونو تفصیل. د اورزګان چارواکي په ترین کور کې په یو برید کې د ملي امنیت د ښاري مدیر دی وژل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان ولی ویان زړګي بادي نن ازادي راډیو ته وویل پیښه نن ماسپښین دوه بجې ترین کور ښار کې رامنځته شوې ده.
اورزګان مرکز ترین کور جنوب سیمې خواته چې د یو چریکي برید له امله چې د ملي امنیت ښاري مدیر د وظیفې په جریان کې د چریکي برید نه مره شهادت رسېدلې او دوه تنه نور همکاران
ای بادی وای چې رکی برید کوونکې چې نامعلوم وسلوالو لسیمې په تخته برلې شوی خو افغان پوځیان ای د پوینا د نیولو هڅه کوي. د پیښې مسولیت روسي چاپ غاړه نه اخیستای. د بغلان چارواکي په پلخمری کې په یو چاودنه کې د دوه تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بغلان د ولی ویان نجیم نن رسنیو ته وویل چې په دې چاودنه کې له لسو زیات کسان ټپیان شوي دي.
لاس پوجي د پلوخمري خار د لومړي بند په عمومي سړک باندې د ملي امنیت منصبینو موټر د سړک د غاړې ماين سره تصادم کی شي په نتیجه کې دوه تنه شهیدان او یو لس تنه ټپیان کیږي.
د دغه چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د نامنیو د پیښو په ترڅ کې د پامیر 211 قول اردو په کندوز کې د نهو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قول اردو لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې وسلوالو پرون قصد درلود د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي. د خبر پاڼې له مخې د دې برید مخه نیول شوې او پر نهو وژل شوو سربیره 12 طالبان هم ټپیان شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امام صاحب د کندوز یوه له ناامنو ولسوالیو بلل کېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د خپلواکۍ د بیا ګټلو کلیزه سږ کال افغانستان داسې وخت لمانځي چې د څه باندې څلوېښت کلنې جګړې د ختمولو په هدف په ځینو ننګونو سربیره د سولې خبرې یوه هیله بښونکي پړاو ته رسېدلې. ښاغلي خلیلزاد بیګا دا خبرې په یو لړ ټویټونو کې کړې دي. هغه زیاته کړې افغانانو د سولې لپاره خپله لیوالتیا په ډاګه کړې او بین الافغاني خبرې چې یو تاریخي او حیاتي ګام دی باید ژر تر ژره پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د غراز ویلی چې د ټولو خواو افغان مشران باید هیواد ته لومړیتوب ورکړي، له تیر وطنو درس واخلي او یو سیاسي هوکړه ته ورسیږي. خبرونه لازم دی راډو اوري. د امریکا دیموکرات ګوند ملي کانګرې په دوهم ورځ جو بایدن رسمن د روان کال د ولسمشري لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه چې له اوسني جمهوریت پال ولسمشر ډونالد ترامپ سره به سیالي کوي.
I'm pleased to announce that Vice President Joe Biden has officially been nominated by the Democratic Party.
کټول نو بلکې د دیموکرات ګوند مختلفو سیاسي څیرو د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن ملاتړ وکړ. جو بایدن چې څو میاشتې مخکې د دیموکرات ګوند ډیرو استازو ملاتړ کړی وو، د دې ګوند رسمي کاندید په توګه یې د غوره کېدو احتمال ډیر زیات وو. بایدن له استازو مننه وکړه او ویل دغه نومونه ورته دا معنی لري چې ټوله نړۍ یې د او کورنۍ ته ورکړې وي. پخوانی ولسمشر بل کلینتن په خپل وینا کې کورونا په خبره شوی و. باید ولسمشر ترامپ پر څارنې انتقاد وکړ او ویل چې سپینه ماڼۍ باید د چارې د رهبرۍ مرکز وي، پکې یوازې ګډوډي ده. د جمهوریت پاولو مهمو سیاسي څیرو په ډله کې چې جو بایدن ملاتړ وکړي او هم د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کولن پاولو. ترامپ چې له مکسیکو پولیس سره نږدې د سرحدي ګزمو د اتحادیې له غړو سره د کتنې لپاره اریزونا ته تللی وویل بایدن به د غیر قانوني کډوالو یوې داسې څپې ته لاره پرانیزي چې نړۍ یې تر اوسه ساری نه وي لیدلی. د بلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې او په دې هېواد کې د ولسمشرۍ د ترسره شویو انتخاباتو کاندید سویتلانا تسیخانوسکایا د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې د دې هېواد د بیداري ملاتړ او د بلاروس د خلکو د انتخاب درناوی وکړي.
I call on you not to recognize these fraudulent elections.
زه پر تاسو غږ کوم چې دغه د درغلي انتخابات پر رسمیت ونه پیژني. شغل لوکاشینکا زموږ د ملت او نړۍ له نظره خپل مشروعیت بایللی دی.
د اروپای ټولنې له مشرانو تسیخانوفسکایا د غوښتنه داسې مهال کوي چې په پام کې ده دوی نن په یوه بیړنۍ غونډه کې چې آنلاین کېږي په بیلاروس کې د انتخاباتو د نتیجې پر سر پر راولاړ شوي سیاسي وضعیت خبرې وکړي. دغه غونډه داسې مهال کېږي چې د بیلاروس اپوزیسیون د واک د انتقال لپاره د همغږۍ یوې شورا د جوړولو هڅه کوي. الکساندر لوکاشینکا چې له شپږشتو کلونو راهیسې د دې هېواد واګې په لاس کې لري بیا د دغو لانجمنو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، خو معترضان د هغه د استعفا ترڅنګ د بیا انتخاباتو د سره کېدو غوښتنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې محکمې د هغې فیصلې هرکلی وکړ چې د حزب الله یو پخوانی غړی د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژلو کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه خبره کړې بیان کې وویل چې د لبنان لپاره د نړیوالې ځانګړې محکمې لخوا د سلیم جمیل عیاش محکومېدل د عدالت پر اهمیت او له مجازاتو د فرار پر ختمېدو هغه چې د لبنان د امنیت، ثبات او حاکمیت لپاره ضروري دي اهمیت په ډاګه کوي. دغه محکمې چې مرکز یې په هاګ کې دی او د لبنان د شیعه حزب الله ډلې څلور مشکوک غړي په غیاب کې محاکمه کول دریو تورنو ته برات ورکړل. حریری په 2015 کال کې په بیروت کې په یوه چاودنه کې وژل شوی و.
له نوریاس نوری څخه مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه یې واورول. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ولې ځنډیدلې؟ د باوري سرچینو په اړه د دې موضوع جزئیات راوړو. په پکتیا کې خلک د روژدو کسانو لپاره د تداوی د مرکز د جوړېدو ترڅنګ غوښتنه لري.
بل زما غوښتنه دا ده چې دغه وخت دې طولاني کې دا په څلوېښت ورځې یو میاشت کې یو ټول وینه وجود هډوکي درد کې چې وینس کوي.
په ورزګان کې د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کېدو په مناسبت مشاعره وشوه، خو برخوالی وایي
کاش کی جنگ نه وای، کاش کی داغه پسند کی که شاید موږ دلته دا ورځ منځل زموږ په شاو خوا کې کی یا په شا په مخدی په
د کرنې او مالداری وزارت وای د کبانو د روزنې سند په پراخي دودای. دغه موضوعاتو او یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ بشري حقونه او ژوند په شیبو کې ونیس پروګرامونه هم لرو چې د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دراوړو. که څه هم د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې ځنډیدلې، خو ازادي راډیو د طالبانو د هغه پلاوي لست ترلاسه کړی چې تمه ده له حکومت سره د خبرو میز ته کښېني. په دې نوملړ کې ولستنه شامل دي. یوې سرچینې چې نه دې غوښتې چې نوم یې څرګند شي ازادي راډیو یو تویلی په دې کسانو کې ډیری هغه کسان دي چې د پېښور، اکوړه، خټک، کراچۍ، کوټي او میرامشاه په مدرسو او دینی مرکزونو کې زده کړې کړې دي. بل خو د حکومت یو سرچینه وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات د دوو دلایلو له کبله ځنډیدلې دي. امید زهیرمل چې همدا شپه د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې د دې موضوعاتو تفصیل راکوي. زهیرمل صاحب، د طالبانو د مذاکره کوونکي ټیم د غړو نمونه څرګند شوې دي، څوک دي په دې لیست کې، کوم کسان شامل دي؟
ولس کسان په دغه نوملړ کې شامل دي چې لډلې شیخ عبدالحکیم، عبداللطیف منصور، ملا نور الله نوري، ملا عبدالمنان عمری، ملا شیرین اخون، عبدالسلام حنیفی، قاری دین محمد حنیف، ملا محمد فاضل اخون، شیخ محمد قاسم ترکمن، مولوی شهاب الدین دلاور، مولوی متی الحق خالص، محمد سوائل شاهین، ملا خیر الله خیرخوا، مولوی عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، انس حقانی او مولوی فرید الدین محمود. هغه کسان دي چې د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د مذاکره کوونکي پلاوي په توګه باندې معرفي شوي دي. دغه کسان تر ډیره پورې څاروان صاحب هغوی دي چې د پاکستان په یو شمیر مهمو مدرسو کې چې تر ډیره د حقانی شبکې پورې اړوند دي او پاغه پورې تړلي ګڼل کېږي درس یې پکې ویل دی. د بیلګې په ډول باندې پاکوړه خټک، د پیښور پاکوړه خټک مدرسه کې، د کراچۍ په فاروقیه مدرسه کې، د کوټې په مدرسه کې، د کوټې د بهار علوم سریاب سټیشن په مدرسه کې، شام شاه بر یو مدرسه د جهغی کی از دکړی کړی دی. دغه لیست خپل مال خغلی سہیل شاهین سره چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان دی شریک میکړ وسره خواغه ویلې بشپړ شو وای دغه لیست نه دی مگر هر کله چې بشپړ شو لرسنوی سره به شریک کی چې واقعا دغه ولس کسان دی او کنا نور کسان هم پکې زیاتې دلی شي.
مننه ظاهر مل صاحب. د دوړو خو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې دي سره لدی چې مشورتي لوی جرګې د افغانستان حکومت سره ومنله چې پاتې طالب بندیان دي خوشی شي، لیکن تر اوسه پورې داسې کوم څرک نه لګیږي چې خبرې به کله پیل شي. آیا په دې اړه معلومات شته چې ولې دا خبرې ځنډیدلې؟
د حکومت یو سرچینه دوه دلایل څاروان صاحب داګیزه کوي چې لکبلې د افغانستان د حکومت او همدا ډول د طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات ځنډیدلې دي. لومړی د افغانستان حکومت وی تر هغه پورې چې دوی د ځنګړي او قطاعات او هغه اسیران چې له طالبانو سره په قید کې دي ټول آزاد نشي، هیڅ کله به 300 بندیان چې متنازی بندیان شمیرل کیږي او طالبان په ځلونو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده او همدای د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره اساسي شرط بللې دوی نه خوشی کوي. دوهم بحث د هغه شپکتنو سرتیرو په اړه باندې دی چې هغه د افغانستان امنیتی ځواکونو پورې اړوند دي، اما په بهرنیو عسکرو باندې یې بریدونه کړي دي او وژلې دي. دغه کسانو خوشی کېدو په اړه باندې فرانسې، آسترالیا او ناروې ځینې مخالفتونه څرګند کړي او د افغانستان حکومت نه یوختې دي چې دا کسان خوشی نه کړي. افغانستان حکومت وایي دوی په دې هڅه کې دي چې له ډیپلوماټیکو لارو په ګټې سره دغه هیوادونه قانع کړي تر څو هغه ځان چې په دې برخه کې راجوړ شوی دی یا یو خان په توګه باندې اوس مطرح دی دا د منځ لاړ شي او له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. خو هغه شرط چې له طالبانو سره دوی د خبرو د پیل په اړه باندې اوس مهال مطرح کوي هغه نږدې 300 افغان سرتیري چې ځانګړي قواو پورې د کمانډو د کورنیو چارو وزارت ځانګړي قطعه او د ملي امنیت سرتیری دي دا له طالبانو سره بندي او د برخلیک په اړه باندې هیڅ ډول معلومات نشته. حکومت وایي چې دا اخلاص نشي 300 بندیان چې له دوی سره د طالبانو متنازی بندیان بلل کیږي هغه هم نه خلاصي او طالبانو بیا دا خبره څاروان سره بیا د کړې ده کته 300 تنه زندانیان د اخلاص نشي هیڅ کله د افغانستان حکومت سره خبرو ته نه کی.
ډیره مننه امید ظاهر مل چې د مذاکرو د ځنډیدو د عواملو او دغه راس د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د مرکزی پلاوی د غړیو د نمونو په ارتباطي معلومات راکول. نن د اگست 19 د بشری مرستو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ د افغانانو لپاره ولې مهمه ده؟ لنډې خبرتیا وروسته په دې باب راپور لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري چې اصلي برخه یې خوراکي توکي دي. خو د بشری مرستو د رسونې په برخه کې یو تر ټولو لوی خنډ د مرسته رسونکو امنیت دی. هغه څه چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په اړه اندېښنه شي د دې موضوع تفصیل هم د امید ظهیر مل په راپور کې اورو.
از شهید احمد جاوید 3 فرزند باقی مانده.
د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د پخوانی موټر چلوونکی احمد جاوید د ورور شیر حسن غږ دی. احمد جاوید د چنګاخ میاشتې په 9 منټه په کابل کې ووژل شو. شیر حسن وایي یو 40 کلن جاوید چې د 3 اولادونو پلار وو د بشر حقوقو کمیسیون سره د کار پر مهال پر چاودنه وشوه.
شهید
احمد جاوید 13 کال کېدل چې د بشری حقوقو کمیسیون سره کار کاوه او د وجل کېدو دلیل هم دا و چې د بشری حقوقو کمیسیون سره کار کوونکی وو. هغه دښمنانو لمغ واخیست.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون نه یوازې دا چې د خپلو کارکونکو بلکې د ټولو خیریه بنسټونو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د کمیسیون خپل اندېښنه د اگست 19 یعنی د بشری مرستو د نړیوالې ورځ په مناسبت څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون د وایان مرستیال ذبیح الله فرهنګ
دا سمه ده چې مرسته مرستندوی بنسټونه کوي خو د هغوی امنیت او خوندیتوب ته د جدي پاملرنه وشي.
بلورته د افغاني سینماشتي ټولنه وای داسې مال چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې بشری مرستو ته ډیره اړتیا لري خو بې وزلو ته د مرستې رسول د مرسته کوونکو د ځان په بیا پریوزي. د دې ادارې ویا نور اغا صاحب زاده د چهار شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د دوی کارکونکو لټولو خطرونو سره سره په ټول افغانستان کې کار کوي.
زمو په ان جګړې د افغانستان ډیرې برخې تهدید او ځانمنې کړې دي او ګران هیوادوال هم متزلسمي دي. سره مې هم هم دیوی خیرپالې او به پلاوه ادارې په حیث حمله دي نو وړه حالاتونه او د هیوادوالو لبي وزلي نه رنجوړي او تشويش لري.
د ملګرو ملتونو د تیر کال د شمیرو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې تر ټولو مهمه برخې خوراکي توکي دي. لدی سره په خوا کې وچکالی او د کورونا وایروس خپرېدو وضعیت لا خراب کړی دی. که څه هم د افغانستان حکومت په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت په مټ هڅه کوي چې د ستونزو ته حل لار پیدا کړي، خو د مالی او لوجستیکي سرچینو د کموالي له کبله تر اوسه برلاسه شوی نه دی. د دې وزارت ویان محمد تمیم عظیمی ازادي رادیو ته وویل
نزدیک به 10 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری دوستانه.
له هغه 10 میلیونه کسانو چې بشری مرستو ته اړتیا لري، نږدې 2.5 میلیونه هغوی دي چې د طبي پیښو له کبله زیانمن شوي او مرستو ته اړتیا درلوده. له ټولو ستونزو سره سره بیا هم حکومت د خپلو نړیوالو همکارانو په مرسته تر یو حد له دوی سره مرسته کړې ده.
افغانستان حکومت یو شمیر نړیوال بنسټونه او د خوړو نړیوال سازمان هم په دې لټه کې دي چې د کسانو ته مرسته ورسوي. هغوی چې په ورځنی ډول له لومړنیو اسانتیاو هم بے برخی دی. امید ظہیر مل، آزادی ریڈیو، کابل.
ژوند په شیبو کې پروگرام په همدې خبرونه کې واوري.
سات څلور بجې او شپاړس دقیقې شوې. د آزادی ریډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه اوري. د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. د بشری حقوقو او همداراس ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه په پکتیا کې خلک په نشو د روژدو کسانو لپاره د تداوی د یو مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي. یو شمیر کورنۍ وایي چې حتی ماشومان هم په نشو روژد شوي دي. په پکتیا کې د ازادي رادیو خبریال احسان آریان له یو داسې پلار سره غږېدلې چې زوی په نشو اخته دی.
15 کلن محمد اکبر چې د ژوند ډیره برخه په نظامی دندو کې تیر شوی د څلورو اولادونو پلار دی، خو د حمید الله په نوم زوی هغه مهال چې 14 کلن وو په نشه اخته شو. د وی زوی له تیرو څلورو کلونو راهیسې له عادي نشو نیولی بیا د چرسو او الکولو په نشه روږدی دی. د حمید الله پلار وایي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره د تداوی د مرکز نشتون د دې سبب شو چې زوی یې تر 13 کلنۍ پورې د تداوی په مرکزونو کې ونه منل شي او د احتیاط کچه لا ډېره شي.
نو دوی تقریبا 14 کلن په دې شروع کړی نو زموږ بچه لاړه وظیفه ته دی به لاړ مکتب و مکتب ته ځم چې مکتب ورځ معلوم څنګه وایي چې دا ځای دې نه راځي مکتب ته ورغلم ازوري مې وکتل تیس ورځې غیر راځي خو تعقیب تعقیب بل اخره صاحب یو نیم دوه نیمه ګرامه شیشه هم ځان سره اخیسته یو بوتل شراب یې دایم په پلاستیک اچولی دی او چرسم په جیب کې دی.
دغه درد د لپلار وایي چې د خپل زوی په درملنه ډیر زیات ستړی شوی او اوس چې نږدې شل کاله عمر لري په پکتیا کې د معتادینو د تداوی په مرکز کې بستر دی. نوموړی له افغان حکومت غواړي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره په ولایاتو کې د تداوی مرکزونه پرانیزي او هم یې د درملنې موده وغځوي.
شاید ما د زمانه نه به ډېر واړه واړه ماشومان نورې چې 12-13 کالو دي دا هم دا شفاخانه کې چیرې ایجاد شي دا خو د خیر کار ده. بل د ما غوښتنه دا ده چې دغه وخت دي طولاني کې دا په 24 ورځې یو میاشت کې یو معتاد د دې نه د نشانه وځي زه ټول وینه وجود هډو کې درد کې چې وینس کې.
په پکتیا کې د معتادینو د شل بستري روغتون مشر ډاکټر محمد عارف هم د ماشومانو لپاره د تداوی مرکز د نشټوالي ستونزه مني او وی له مرکز سره د ستونزه شریکه کړي خو تر اوسه مثبت جواب نه دی مندلای.
کچیرته داسې وشي چې په پکتیا کې یو کمپلیکس جوړ شي د خو یو زون ولایت ته کمپلیکس کې بیا د اطفالو درملنه هم می د زنانو درملنه هم می د کاهلانو درملنه هم می ته موږ به وختنه بیا مو کو وختنه مکړی هم دی.
یوازې پکتیا نه بلکې په خوست کې هم ورته ستونزه ده. دلته هم په نشه د روږدو ماشومانو د تداوی لپاره څنګه نشته چې له امله یې ګڼ معتاد ماشومان پرته له دې چې درملنه یې وشي لویږي او په ټولنه کې له ورځې بلې ته د شمیر په زیاتېدو کې هم اندېښنې راپیدا شوې دي. احسان نریان، ازادي راډیو، پکتیا.
و موریدل چې د پکتیا اوسیدونکو د روشتو کسانو د درملنې لپاره د یو درملیز مرکز غوښتون کړي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په هیواد کې د کبانو صنعت په غوړېدو دی. دا وزارت وایي دا مهال په هیواد کې د کبانو د روزنې څکم 3000 لوی او کوچني فارمونه جوړ شوي دي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي په هیواد کې د کب روزنې صنعت به د غذایی خوندیتوب ترڅنګ په ډیرو خلکو ته د زمینه هم برابر کړی. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې وابري.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په دغه هیواد کې د کبانو د روزنې لشته فارمونو څخه د کال نږدې 1000 ټنه غوښه تولیدېږي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمینن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او وزارت په کلنی ډول 80 مرکزونه جوړوي.
صنعت پرورش ماهی در کشور خوشبختانه در حال
لنی کمرغ په هیواد کې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او هر کال تولید زیاتیږي. اوس مهال په کلنی ډول نږدې 1000 ټنه تولیدات لرو. وزارت په کلنی ډول 80 پورې د کبانو د روزنې مرکزونه جوړوي او بنسټیز پراختیا د وزارت له مهمو پروګرامونو دی.
ښاغلی رستمی وایي په دې وروستیو کې په حرفوي ډول د کبانو د روزنې لیوالتیا زیاته شوې ده. نوموړي وویل چې د کبانو د غشمیر فارمونه تر ډیره په کندهار، هلمند، روزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز کې دي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي په دغه هیواد کې د کب روزنې صنعت به د غذایي خوندیتوب ترڅنګ ډیر خلکو ته د کار زمینه هم برابره کړي. افغان کارپوه سیف الدین سیحون وایي
افغانستان د کبانو د روزنې لپاره ډیر ظرفیت لري. دا لومړنی ضرورتونه دي. د دې ترڅنګ یاد مرکزونه د کار زمینه برابروي او روغتیا ته ارزښتمن دي. د دغو فارمونو په جوړېدو سره د خرڅلاو لپاره زنځیرهي پلورنځي هم جوړیږي چې دا اقتصاد ته ګټور دي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د شمیرو له مخې افغانستان په کلنی ډول د کبانو څخه باندې 3000 ټنه غوښه ته اړتیا لري. خود ارتیا وړ ډیره غوخه له بهر واردېږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
څلور بجې او 22 دقیقې شوې. په اورزګان کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مشاعره وشوه. مشاعره په ترینکوټ ښار کې جوړه شوې وه چې سلګونو ځوانانو، لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. له ترینکوټ څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د رباب دا نغمه د ترینکوټ سین تر غاړه او د زرغونه فصل پمینسکی او د غازی امان الله خان په نوم په تفریحي پارک کې ځوانانو د خپل شیرونو د ښکلا لپاره په لوټ سپیکرونو کې پلی کړي و. د هیواد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په دې مشاعره کې سلګونه ځوانانو، لیکوالانو او شاعرانو ګډون کړی و. په یاد مشاعره کې د شاعرانو شعرونه تر ډیره له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېدل. سالی محمد مظلوم او غلام نبی شجاع د یاد شاعرانو له جملې څخه دي.
چې بیا نه تور پورته سي، نه سر په وینو رنگ سي، بادار دغه جنگ دی، د وطن اخیری جنگ سي. کزړونه سره یو کو او لاسونه سره ور کو، دا کانی بلالونه سي، دا بوټي بلوان سي.
د مشاعری تراغلی یو شمیر نور ځوانانو بیا د جګړې لشکيل خوڅخه د اوربند غشتنه وکړه. دی ویل کڅه هم نن دی دلته د ازادي ورځ لمنځي، خو د اورزګان په مرکز ترینکوټ او د هیواد په یو شمیر نور سیمو کې بیا زموږ یو شمیر هیوادوال په سرو وینو کې لغړی او د خپل کورنۍ د غړو لپاره د کفن پلاټه کړي.
نو می جمعګل همتی د اورزګان ولایت نشند کړی او یو ستیدونکو
کښ کې جنگ نه وای کښ کې داغه پسند کې شاید موږ دلته دا ورځ منځل زموږ په شاو خوا کې خلک په کفن پسې ګرځي د موږ خوزمر پسند کې بل څوک په کفن پسې ګرځي داغه خپل د کور غړي د لاته ور کړی په کمربندو کې یا په جنگ کې یا په شهر په مختلفو
د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یادی مشاعرې ترڅنګ افغان سرتیرو نمایشي حرکتونه هم ترسره کړه. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. خو اوس یو نړیواله موضوع د اروپای ټولنې مشان په پام کې لري. نن د اگست په 19مه د بیلاروس د روان سیاسي وضعیت په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړه کړي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په بیلاروس کې د اگست 9 نیټې په انتخاباتو کې د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشینکا تر ټاکل کېدو وروسته په دې هیواد کې پراخ اعتراضونه وشول. د موضوع تفصیل فریبا صاحب باندې کوي.
په داسې حال کې چې په بیلاروس کې د اگست 9 نیټې ولسمشریزو انتخاباتو راورسته، پر نوي ټاکل شوی ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د خلکو د پراخو اعتراضونو په لړ کې فشارونه مخ په ډیریدو دي. اروپایي ټولنه دا وضعیت په هیجان سره څاري او په تیلې د چینن د اگست 19مه به د دغه هیواد د روان سیاسي وضعیت د ارزولو په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړه کړي. د اروپایي ټولنې د غونډې په درشل کې د لوکاشینکا انتخاباتي سیالې سویتلانا تسیخانوفسکایا له اروپایي مشرانو غوښتي چې د دې هیواد د وګړو ملاتړ وکړي او د پراخو قهرجنو اعتراضونو په لړ کې د بیلاروس د خلکو انتخاب ته درناوی وکړي. نوموړي په یو ویډیوي پیغام کې چې نن چهارشنبه خپور شو، اروپایي مشرانو ته داسې وویل:
I call on you not to recognize this fraud.
زه پر تاسو غږ کوم چې دا درغل انتخابات ممنه. خاغلی لوکاشینکا زموږ د ولس او نړۍ له نظره خپل مشروعیت له لاسه ورکړي.
الکساندر لوکاشینکا له 1994 نویم کال څخه، یعنی د شپږ وشتو کلونو راهیسې، د دې هیواد د مشر په توګه پاتې شوی دی او د روان کال د اگست 9 نیټې په انتخاباتو کې د 80% رای په اخیستلو سره یو ځل بیا د ولسمشر په توګه انتخاب شو. خو مخالفین وایي په انتخاباتو کې درغلي شوی دی. د د اومده انتخاباتي سیاله تسیخانوفسکایا چې لسګونه زره کسان یې خپل کمپاین ته جذب کړي دي، ادعا کوي چې د دې انتخاباتو شپې ته تر 80% رایې ګټلې دي. د اروپای ټولنې د مشرانو دا غونډه داسې مال جوړیږي چې په عین وخت کې د لوکاشینکا مخالفین د همغږي شورا پر جوړېدو کار کوي چې د واک د انتقال لپاره زمینه برابره کړي. اغلی تسیخانوفسکایا په دې اړه په خپل پیغام کې وویل:
In order to facilitate the peaceful transition of power in my
د دې لپاره چې زما په یواد کې د واک د سولېز انتقال لپاره زمينه برابر شي، ما د بیلاروس د امغږی ملي شورا د جوړېدو نوښت کړی دی. دا شورا به د خبرو لارې د واک د سولېز انتقال مشري وکړي او سمدستي به د نویو عادلانه دموکراتیکو او د نړیوالو ترسار لاندې ولسمشریز انتخاباتو غوښتنه وکړي.
ولسمشر لوکاشینکا دا اقدام د پر وړاندې د کودتا هڅه بولي. تسیخانوفسکایا چې په انګلیسي ژبه یې خبرې کولې، د دغو اعتراضونو پر مهال خلکو سره د واکمن رژیم پر چلند هم انتقاد کړی او ویل چې خلک د دې په خبره په ظالمانه ډول وهل سوي، بندي سوي او ځورول سوي دي. راپورونه وایي په دې یولس ورځنیو اعتراضونو کې پولیسو زرګونه کسان نیولې دي، سلګونه ټپیان سوي او لږ تر لږه دوه تنه مړه دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تیره اونۍ موافقه وکړه چې د بیلاروس د هغو چارواکو وړاندې چې د دې تاوتریخوالي مسؤل ګڼل کېږي بندیزونه ولګوي. یو اروپایي ډیپلومات ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي شورا مشر چارلز میشل د اگست پر 13مه، یعنی پرون، د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړې او د بیلاروس د روان وضعیت په اړه اندېښنه یې ورسره شریکه کړه. روسیا له بیلاروس سره نږدې اقتصادي او پوځي اړیکې لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالی څخه لیکي: د افغانستان حکومت باید په دې خاطر د طالبانو بندیان راګیر نه کړي چې بهرنیان یې وژلي دي. هغوی زیات افغان سرتیري هم وژلي دي، خو د سولې لپاره بهرنیان تر افغانانو بهتر دي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت لیکي: اوس خو د طالبانو ټول بندیان د بند څخه آزاد شول، نو مذاکرات ولې نه شروع کیږي؟ اوس افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي. آیا طالبان د سولې نیت لري او که بیا افغانان وژني؟ سمی عمر له نورستان څخه لیکلي دي: په داسې شرایطو کې چې طالبان عملا افغان دولت سره په جګړه اخته دي، طالب بندیان له بنده خوشي کول افغانستان او افغان ولس سره لوی خیانت دی. بهار د کندهار څخه لیکلی دی چې د انګلستان څخه د افغانستان د آزادۍ ورځ ټول افغانانو لپاره د خوشحالۍ ورځ ده او پکار ده چې ټول افغانان یې په ګډه ولمانځي. عبدالناصر له هلمند لیکي، وایي د نسایي ولادي ناروغان مې په هلمند کې بوست روغتون ته له ځان سره بیولي ول. راته وی ویل چې سبا مازیګر راوله، سمدستي لاړم یوه شخصي کلینیک ته. یو ساعت لا تیر نه و چې بچی مې پیدا شو. دا زموږ د روغتونونو حال دی. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور بجې او دېرش دقیقې دی. د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس به نوري اس نوري درته وایي چې په نړۍ او افغانستان کې څه تیریږي.
د اورزګان چارواکي په تهرینکوټ کې په یوه برید کې د ملي امنیت د ښاري مدیر د وژل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان د والي ویان زړګي بادي نن ازادي راډیو ته وویل چې عبدالرشید نن په تهرینکوټ کې په یوه چریکي برید کې وژل شو. د بغلان چارواکي په پلخمري کې په یوه چاودنه کې د دوو تنو د وژل کېدو او یولسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د بغلان د والي ویان نظیم نجیم نن رسنیو ته وویل چې د دوو وژل شوو او ټپیانو اکثره ملکیان دي. د پامیر 211 قلو اردو په کندوز کې د نهو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د قلو اردو لخوا نن په خبره شوې خبر پرنه کې ویل شوی چې وسلوالو پرون قصد درلود د ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستو برید وکړي چې امنیتي ځواکونو دغه برید په شا وتنباوه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو کلیزه سکال داسې مهال منزل کیږي چې څه باندې 40 کلنې جګړې د ختمولو په هدف په ځینو ننګونو سربیره د سولې خبرې یوه هیله بښونکې پړاو ته رسېدلې دي. د امریکا ډیموکرات ګوند ملي کانګري په دوهمه ورځ جو بایدن رون رسمند روان کال د ولسمشری لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه چې له اوسنی جمهوری پال ولسمشر ډونالد ترامپ سره به سیالي کوي. ټاکل شوی د امریکا د ولسمشری انتخابات د نومبر په 3 متر سره شي. د بیلاروس د اپوزیسیون نیوی مشري او په دې هیواد کې د ولسمشری د ترسره شوو انتخاباتو کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې د دې هیواد د بیداري ملاتړ او د بیلاروس د خلکو د انتخاب درناوی وکړي. ټاکل شوی نن د ورځې په وروستیو کې د اروپایي ټولنې مشران د مینسک پر روان سیاسي وضعیت خبرې وکړي. په عین حال کې د بیلاروس ولسمشر وبخی الکساندر لوکاشنکا د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې په هیواد کې د ناارامیو مخه ونیسي او د پولو د امنیت د ټینګښت هڅه وکړي چې د ده په وینا د بهرنیو د لاسوهنو مخه ونیول شي. او د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې محکمې د هغې فیصلې هرکلی وکړ چې د حزب الله یو پخوانی غړی د لبنان د پخواني صدراعظم رفیق حریری په وژلو کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی دی.
لاند خبرونه مولا ازادي راديو اوريدل
ستاسو لا پیغامونو
یا ازادي راديو کارکونکو کله دغه غوښتنه ده چې د ما یو پیغام ده د ملي تجار نه تاسو دغه پښتنه وکي دغه د قرباني د لوی اختر کوم قرباني چې وسول دي دغه پوسټه کې ټول داسټو ته ولې د میلیونونو پوسټه چې و بس خلک بخارج کې د مار له پوسټو کې د ګټه اخلي دلته بس وروره له خو پوسټو کوشش کا ګټه وانه خستل سول دغه ملي تجار د غوښتنه ده چې تاسو وایې یو فابریکا نه جوړوي دغه ته چې بس یو بدريزره نه پر خو دغه چې خلک جدل بس وروره د ایران پلاستیک خلک خو کوي خو خپل وطن پوسټو کوشش کا خو بوټونه خو سپلای خو چپلکه جوړه دغه خو کولای بس نو د دې ته څه ضرورت چې پاکستاني پلاستیک او ایراني پلاستیک هغه نه ته مور خو کړای دا تجار دې ملت ترګه دا تجار دې ملت کې ولاسته دا څه رقم تجار دې دا څه رقم پیسې دې دا څه دې خیره پیسې دې چې ملت هم خیر نه رسیږي او زره نه پاره یو زره نه پاره خوارو غریب کار کې کاو دې تاسو به هم ګټه و بس وروره ملت هم خیر وکي بس دغه دماغ وخت نه نورم په مخه ښه
پیغام داد ورور چې دا مسلمانان په دادش کې پاتې دي د اوبو سره ډېر په تکلیف دي نو دا خلک چې دا مرستې دا بازار ته راستي دا نور دغه ته راستي دغه مرستې چې زه روانه شي دغه پیسې دغه بندونه په وتړل شي دا خلک به ډېر وسا شي دا یو سړی دی چې هغه بادشاه یا هغه دغه ایمان هغه سړی ته رسېږي او دا نور ته نه رسېږي دا خوار غریب ته نه رسېږي تر دغه دغه ښه دی چې دغه اوبه دا بندونه په وتړل دغه اوبه به بس مهار کې ډېره به ځواني دا هیله دغه ده ازادي راځي ته السلام علیکم
عمران خبر کوم دا میدان وردګ غره زمونږ د سرطان د میشه د ماشونه چې کوم دي تر اوسه پورې نه دی حواله شوی او زمونږ د لوړ پوړو چارواکو ته دا خواسته زمونږ د ماشونو غم دي زړه زړه خوړل شي و سلام به احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو د خبرونې ملمه محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې خاغلی نقيب الله بشري دی بشري سپ تاسو خراغلاس وایو ک په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم هیله لرم چې صحت ولرئ زمخ کې د دینه چې برابرۍ اصل تر راشم غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولرنده او زغلنده خبري وکوم د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوګدار ښه په تمدنونو فرنګونو کې لري افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده ورته په تیر یوه نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو د تاسو پښتنې په جواب کې زبېدوې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کني جدي دی هغه ژبنۍ دی هغه رنگ دی هغه قومي وي هغه جنسي دی هر توپیر وي پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا انسي اخلي ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کې دي چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکلبانی برابر حق لري د قانون په وړاندې یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجه ته پرته د د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوندې ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري د غوی आवाज ووري د غوی غږ ووري د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیشي چې ته څوک یې ته خزه یې ته نری
په کوم ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې
په دې کله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیوالو اعلامیه کې دې ته په ځغر د اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي برابر حقوق لري هم زمونږ په قوانینو کې په اساسي قانون کې زمونږ د مسلې ته راغند اشاره شوې ده چې نر دې که خزه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قوللري د قانون په وړاندې او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونه قانونسونه کې د دې ته اشاره شوې ده چې نه روخزه پرته لدینه چې دغه سره تعبیز وشي او سره توپیری برخورد وشي دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي خو په افغانستان کې هم همدسې دي وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او خزه خصوصا دوشتمه ماده زمنګ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي شخ نر او خزه مساوی او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغله د چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې امانن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمنګ ټول ادب پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي اما دا چې زمنګ په وطن کې نامنی دی دا چې زمنګ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په ډی روزایونه کې زمنګ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي هغه شانت چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي هغه شانت چې د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته دې اشاره کړې ده او د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړي دي په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه تخپل حقوق اس شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی ولی دلته توپيري او تبيزي چلند ورسره کیږي خزو ته پټولنه کې زمنګه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نو ورکو کیږي په ډیره ځایونه کې
په پټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي
د برابرۍ اصل پټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه ادارات چې قانون تطبیقي هغه ادارات قانون به اس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي مثلا یو څوک مراجعه کوي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دوی به ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې ځکه هغه ټغه ده د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي توانای لري چې دوی یو کار وکول شي د میشاته کینی د روغو انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي اما د غسره تبيزي چلن کیږي برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي حالان چې اغه د توانای لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی دغه وکي دغه کارونه کوي نه یاد سمه چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسېږي د غوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي په هغه کې باید توپیر ونه وي فرق باید ونه لري تبعیض ورسره ونه شي یعنی دا مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په ټولنه کې کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي ضرورت دی ورته همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیته چې یو بشري حق دی دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي دولت مکلفه ده چې دا جوړ کړي وزارت معرف مکلفه ده چې دا جوړ کړي همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسله چې په قوانینو کې باید راغلي وي قوانین به تبيزي جوړ نه وي برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی خو په نورو کټګوري کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه تخپل حق نه ورکول کیږي مثلا ماشومان دي مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملکی ګلته نه وي نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره لمشر سره لکشر سره لهاري و سره د سيو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي قوانین باید برابر اوسيږي په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري ماشوم حق لري نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي کورنۍ مکلف دي چې جلکی چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندې په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته تعلیم ته لاسرسی ته مکتب ته لاسرسی ته پوهاوی ته دوی تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې د خپل حالت کې برابر پات کیږي یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي څنګه نه کیږي ستاسترګي چری کیږي استادا کیږي استاغه کیږي هغه ته د زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیته لاسرسي پیدا کی. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي پوی دی د په دې باندې چې نر او ښځه برابر حق لري. نر او ښځه که هغه ماشوم دی که هر څوک دی هغوی برابر حقوق لري دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي ورسره کار وکړي پوهاوی ورته ورکړي ذهن روښانه کړي هغو او دې ته وهڅوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لبان لرو او د ماشوم د راتلونکي دپارې لرو موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی چې دا جلکۍ هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مخته بوزي تعلیم تربیې ته لاسرسی پیدا کړي چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي دغه نه به یو قاضي جوړیږي دغه نه به یو بل څوک جوړیږي نو دا د دې بشري او انساني حق دی دا نه تنه چې زه ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو هم په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کړو چې ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیې ته د لاسرسي حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو دا ودا دیونه خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري. علام مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن وکړي به کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میومنې. د کالیګندل ماشين څو وخت او چیرې جوړ شو؟
لومړی کس چې په دغه برخه کې یو المانۍ پو د چارلیز په نامه باندې دی په لندن کې اوسېدی دغه د لاس د خیاطۍ ماشینې جوړ کړي.
د کولی ګندلو ماشین په ورځنی ژوند کې څومره مهم دی؟
ماشین خو خیلی چارت خیاطۍ پی وکړي، یعنی د توشک درس پی ونیسي، یعنی پشتي درس پی ونیسي، یعنی جامې پی ګنډي خیلی یعنی.
او څه ډول باید ساتنه وشي؟
بس ګرد او خاورې هر څه پاکې سوترې کې غوړې کې کېنې او چې بیا یې راخلی بیرته به هماغه په ما سیستم راخلی ګورې چې کوي به کار به تیاخلی.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د کالیو ګنډلو د ماشین تاریخ ته تم کیږو، بیا ارزښت روښانه وو او د خیاطۍ په کورس کې د کالیو زده کوونکو خبرې هم اورو. دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د کالی ګنډلو ماشین هغه وسیله ده چې د ټوټې، چرم او نورو شیانو په ګنډلو کې کار اسانوي او په ښکلې بڼه یې ګنډي. د کالیو ګنډلو ماشین د لومړي ځل لپاره په انګلستان کې جوړ شو. بیا یو فرانسوي خیاط هم په دې وتوانېده چې د درزونو د ګنډلو لپاره ماشین رامنځته کړي. کله چې ماشین نه و، خلک په تېره بیا میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. یوه جوړه جامې یا هم کومبل د ګنډلو شی به یې په اونۍ اونیو کې داسې جوړول چې نور به یې حوصله ورتنګه کړه. په ګوتو کې به یې د ستنې تیری څوکې د وینو لارې جوړې کړې. د سترګو دید به یې کم، اوږې او ملا به یې کړپه کړه. همدې ضرورت ته په کتلو سره د کالیو ګنډلو ماشین جوړ شو. نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه اورو.
د صنعتي انقلاب د ولسو شپته څخه تر 1340 دغه حدودو کلونو کې دغه اړتیا ډیره سوله. د نورو بخار ماشینو د دې ماشین تر څنګ د لاس ګنډل ماشین ته هم ضرورت پیدا سو چې دا جوړ سي. لومړی کس چې په دغه برخه کې یو المانۍ پو د چارلیز په نامه باندې دی په لندن کې اوسېدی دغه د لاس د خیاطۍ ماشینې جوړ کړي. د دا کار د کښتۍ د بادبانونو د دې چاغلو لوی بادبانونو لري او په لاس خورا بشکلونه دغه لپاره دا کار وکړي. د ځینې چرم د ګنډلو لپاره د دا کار وکړي. تر هغه وروسته په ولسونیوی کې د سنت په نامه باندې یو انګریز د کالو ماشين جوړ کړي د هم د چرب غندلو د لپاره چې په لاس باندې د خوراستونز منو دغه کار وکړي او په 1904 کې سکاتلندي بیکن په نامه باندې یو انجنیر کالو ماشين یا غندلو ماشين چې په لږ وخت کې شکار متنوي او رنگارنګ کارونه کوي او لګښت هم کم دغه کار وکړي په 1908 کې د بارتولمی کیمینیا په نامه باندې یو فرانسوي د کالو غندلو یو ماشين جوړ کړي چې په هغه باندې ټیکا ټوکر شرم ټول باندې غندل کېدل و دلته یو تصادف رامنځته شو هغه کسان چې د صنعتي انقلاب مخالف و دغه یو واهمه و ویره درلودل چې د دغسې ماشینونو پر اتک سره به د زموږ د لاسي کارونو رونق کم سي ځکه نو د بارتولمی پر کارځای باندې هجوم وروي مظاهره یې وکړه او هغه ورته وسول ماشینونه ورته مات کړل تر 19مې پیړۍ پورې شپږ څلوېښت زره ډول ډول ماشینونه د کالو د اختراع په کتاب کې ثبت شول چې بېلابېلو کسانو په لږ توپیر باندې دغه اختراعګانی وکړي.
ښاغلی دوست زیاتوي چې د کالیو ګنډلو ماشینونه په ټوله کې په دوو ډولونو ویشلی شو.
یو لوی صنعتي د کالو ماشینونه دي چې په هغه کې لوی کارخانې او لوی کمپنۍ او ماشینونه لوړ د انتقال وړ مې دي او په لږ وخت خورا ډیر کارونه کوي. او دوهم کورنۍ د لاس ماشینونه دي چې جوړیږي. یو ګټه دا ده چې په ډیر شمیر کې کالی جامې لکه هغه د پوج چې هغه په زرګونو او سلګونو زرو باندې درشانې ګټه کېږي دا په لاس ناشونی دی او کوي هم د خورا وخت نیسي اته کلونه وخت نیسي خو په لنډ وخت کې دا کار کېږي. د کوشانیانو په وخت کې کله چې موږ کنشکا مجسمه ګورو د کم کالي چې ګنډل سوي دي البته هغه په لاس باندې ګنډل سوي دي خو ډېر ظریف ګنډل سوي دي. دغه سې بیا وروسته د سپاریانو سلجوکیانو غزنویانو غوریانو د دوی په دورو کې موږ د خورا د ظریف کارونو شاهدان یو خو هغه ډېر وخت مخستي او لګښت به هم زیات وو. نو دغه لاستي کارونو خو کله چې ماشین رالی د ماشین په کار سره که اختر ته دوه ورځې هم پاتې مشتاسي شایداد چې دغه کار کیږي په کوم لګښت باندې کالی په ماشینونو باندې ګنډل کیږي.
د وخت په تیریدلو سره د کالیو ګنډلو ماشین هم د نورو شیانو په څیر پرمختګ وکړ. نوی ډولونه راووتل بیل او بیل خکولی ګنډلې وکړل او د خلکو پام ځان ته واړو. ګلمینه چې د شپږو ماشومانو مور ده وایي د کالیو ګنډلو د ماشین اخیستلې په توان کې نه وو نو ځکه د درزونو د ګنډلو پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ وه.
هو سخت ده، هر شي ته سخت ده. یعنی ماشین خو ښیي چې هر څه حیاتي پې وکړي، یعنی د توشک درس پې ونیسي، یعنی پشتي درس پې ونیسي، یعنی جامې پې وګنډي ښیي. یعنی ځځه بیخي مشکل ورته نشته دی چې زده یا خو بیخي ښه یي.
خوښېږي دې چې په ماشین باندې ګنډل وکړي؟
او خوښېږي مې.
کله پخوانه کې سره ته وکړې د پلار له کوره دی بیا تر اوسه پورې ماشین په کورو کې و؟ کوم ډولونه یې و؟ څه رقم و؟
پخوا خو مې مور دې چې وایي یعنی ماشینونه نه وو، هر څه په لاس ګنډل، یعنی پستنه به هم ګنډل. دغه دا اوس وختو کې ماشینونه راووتل. یعنی
ژوند
د افغانی کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ ته خپل مړو ژوندره پیاسي دغه زموږ د پاره نو یار دي. دغه زړه باتی زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو خبرونه کی او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی. تاسو به هم ډیر کله لیدلی وي چې کلن جلی ودیږي نو د کور له نور وسایلو سره د کالیو ګنډلو ماشین هم د پلار له کور څخه په سوغات کې وړي. ګڼ شمیر خلک وایي چې پخوا به که په کورونو کې ماشین وو هم خو اکثر خلک یې د ګټې اخیستنې په چل نه پوهېدل.
خو مشکل دا و چې عام ګټه اخیستنه نه بلد نه وو. په یو کلي کې یو دوکان د خیاطي وو چې ټول خلک خپل جامې او د ضروري شیان هلته وله او ګنده. خو اوس ورو ورو دا عام شوي دي. خارجي موسسو او ځینې نهادونه ګټه اخیستنې دپاره کورسونه ایجاد کړي او درس ورکړي خلکو ته. ورو ورو دا ټول خلک د ماشین ګټه اخیستنې ته بلد شوي دي. مثلا د یو کور پخوا یو یا دوه خیاطان و، اوس د لسو پنځلس حتی دیرشو ته رسیږي. او په یو کور کې یا شیزینه یا مردینه اوز داسې کولی شي چې خپل مشکلات رفع کړي، خپل جامع وګندي، ناوې چې واده کېږي یو پایا ماشین خیاطي اروم ارو هغه ته ورکوي چې خپل ضرورت رفع کړي.
هغه مېرمنو چې د کالیو ګنډلو مهارت زده کړی دی وایي په ماشین د درزونو ګنډلې دومره خوښیږي چې دوی ته تفریح کار ښکاري. کله چې پتنګ شي که ګنډل نوي هم دوی ځان ته پیدا کوي او خپل وخت ور باندې تر یو حده خوښ تیروي. په دې اړه د کابل په خوشحال خان کې د خیاطۍ د کورس له دوو تنو زده کوونکو سره غږېدلی یو.
نوم دې راته وایه؟
ما نوم یې سمیت.
دا واړه واړه د ګوډیګا کانشان مې زده کړي.
څومره وخت کېږي چې راځي دلته په ماشین باندې کار کوي؟
یو میاشت کېږي. ډېر نه،
خدایو میاست کې دې چی زده کړي؟
همدا د ګوډیګا کانو کالي د غسینو شان.
دلته خو رقم رقم ماشینونه دي کنه په کورس کې. تا کوم رقم ډېر خوښیږي؟
انډل چې لري اسانه چې کېږي.
ولې دې وغوښتل چې ته په ماشین باندې کالي ګنډل زده کړي؟
خوښیږي مې، شوق مې ده.
غواړي په راتلونکي کې څومره د کالي ګنډل زده کړي؟ تر کومې اندازې؟ یعنی یوازې ځان ته او خلکو ته هم ګنډي؟
ځان ته هم خلکو ته.
تری نوم راتوې؟
نوم یې فرشته.
درته وایي چې دلته د خیاطۍ په کورس کې کوم شیان ګنډي؟
پنجابي کالي مې زده دي، دامنو دغه مې زده دي، زنانه کالي مې ټول زده کړي دي.
ښه، په لاسي ګنډي که په ماشین؟
په ماشین.
بیا کور کې ماشین لري؟
او
چې کور ته لاړه سي بیا په ماشین باندې کار کوي؟
او
ماشین ته څه رقم باید سړی کینی چې مثلا ورمیږي شخ نسي، ملای شخ نسي، کله چې کالي ګنډي؟
چوکۍ باندې کینم، په میز باندې دغه کینم، خیاطي ماشین او استوار ورته کینم، بیا ښه ګنډل کیږي.
ښه، کوم وخت خو به د ماشین نه خراب کړی د کالیو په ګنډلو؟
نه.
څنګه یعنی؟ احتیاط کوي؟
او
د کالیو ګنډلو ماشین ځان ته د ساتلو ځانګړې طریقه لري. وخت په وخت پاکول او غوړول غوړي. د درز ګنډلو پر وخت باید ډیر پاموشي چې ماشین تار ونه خوري. که تار تیر کړ بیا کوکه چوي. د خبرې کالی ګنډونکی ګلخان کوي. نوموړی له شلو کلونو را په دیخوا خیاط دی.
بس ګرد او خاورې هر څه پاکې سوترای کې وړې کې کینې او چې بیا یې راخلی بیرته به هماغسې په هماغه سیستم راخلی ګوري چې کوي به کار به تې اخلي. نو دا ساتل دي او داسې که ته مثال د خبرې کار دې واخلي او هلته کېدې ورسه خوله کې او تاغ جارو کې دکان جارو کې نو ګرد او خاورې پکې نه هغه بیا دا پرځای خرابېږي ځکه چرک نیسي. پخوا نمونه کوچاپو، زینتو او نور مختلف نمونه درلودل، خو اوس نوې ماشینونه چې راغلي دي او دیو کار ډېر اسانه کړی. لکه ډینامو ورته لګیږي یا په پخا باندې تاویږي لاندې جوړوي یې د برق سیستم نه کار ورته اخلي. نو کار ډېر ښه شوی دی اوس، هغه ستومانی نه لري. که پخوا یو جوړ ګنډل و درې جوړې ګنډي چې برق نه وي بیا یو قسم نور دی چې په پخا باندې ورته تسمه چول کې پخا خوځي نو تسمه تاویږي هغه تاوي.
قدر من اوریدونکو، په دې هیله چې په ټولو شیانو په تیره بیا د کالیو ګنډلو په ماشینونو کې نور هم پرمختګ وشي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. Come on.